کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اورېدای سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د جو بایدن له وخت رسېدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوي ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوې هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغلې آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندیشته وشو ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه یې وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو، مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر ملکی وګړو برید کول او د بیګنا خلکو د وینې تویول یې د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوال ټولنې د دودونو خلاف کار بللی دی. په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
ښاغلی نعیم همداراز وایي د طالبانو پلاوی چې پرون د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد ته ورسېد د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدراعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړي دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته ګاز او برېښنا صادر کړي. د خبرونو لاسوځي راډیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سوانه هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالي کې په یو هوایي حمله کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. د بیان لمخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یوولس طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. شاهین قلوردو همدارس د سریپول ولایت په سوز مقاله ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 نیټې د پوزي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډیره برخه محصلان او ښوونکي وو د آنګ سان سوچی په مشهد د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول پر رنګ سره بیرغونه راپول او د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پر ضد چې امریکا او ډيري لویدیزو هیوادونو وغندل، میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشروبه ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډيره ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبري وکړي او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه وویل ټرمپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونه ورسره لاغه سوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبرې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال د خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګون وشو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک شي. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلق رابطه نشته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر د ولسمشر لمړی مرستيال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې لاره تک سره د دوړو هیوادونو پاړي کو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې موجوده شریکې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستيال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر لافغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوې. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمیو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوي او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستيال پوینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله صالح زیاتکړه اوس واشنگتن زیات ساوري او لیکلي دي د افغانستان د مطالعه د ډلې راپور خبرول یو نیک او د سټایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بیګش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جهات مو جمهور رئیس په خبرو کې دو درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت بکوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 3.15 چپا خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسي جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستاني په خبره لهم امنیتي ستونزې او جدي مسله د خپدې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزه وکیدو په خاطر وزندول شوې. ټاکل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم تر سره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزندیده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنې خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو دپاره اول خو امنیت هم ګرد التیالرو چی اوس مهال افغانستان پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په کې اشاره کړې و چې د سیګر په خبره امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې ته درسونه وروښودل. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر پامې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غلزه د رادیو اوري. د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي یې اړولي، او تر کومه چې خپله دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کار یې تصا په دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او د تراکري ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندې اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونلو شمیر زیات ټاکل سوی او دوی نشي کولی چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی:
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافای که امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شی، هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي، چې همدا اوس هم زمونږ سل تنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مني. نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي، موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
صرافی د تمام افغانستان بند خواهد بود.
ښاغلی روزی وایي د دوی دا کاربندیز به په څلور دېرش ولایتونو، څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې، د افغانستان بانک دې ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. دا صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دې د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت ته په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کولو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي، او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو، ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کاره نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوا.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېریو مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي، او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکې وي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسما سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزش ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخوانی ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي، دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅه تیرې سوي تیرې خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونو خبرونه مو لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومانو ژوند ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ور تریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمي زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل سوي او یخ ورسره زیات سوی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د واورې ورښت خوشبین دي، خو وایي یو شمېر هغه کسان چې اقتصادي ضعیفه دي وایي د واورې همدې ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګي مې اخیستې لامده خښته پراته دي ولا که دی وشي دره کې وسیان خلک ترکۍ بخاری دي زغال دي روان کړي دي موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي. نو تاسو نه حکومت نه موږ دا هیله لرو چې بیچاره سره ډېره مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سجمردي اوسېدونکی وظیفه مې معلمي ده. خلک ټول بیچارهګان خاص و اوړه او هر شی قیمتي ډېره ده او بل خصوصا یخ هم ورسره زیات امراض هم ورسره زیاتي.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي حیات الله وای
او واره چې نه پکې دي قانون ټول پلج دی کار او کسب نه ولېږي. دا واره سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره پکښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ هم ازادي راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر خلک عاجلو مرستو اړتیا لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دغه ولایت کې له زرګونه کورنۍ سره مرسته کړې او په خبره چې دغه مرستې به یې روانې وي.
د درې سو کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د هغوی سروې ترسره سوي ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وي. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوي ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د DRC موسسې لخوا د 40000 افغانیو د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانیو نقدي مرسته سوی ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړه ځپلو او بیوزله خلکو سره دي خپل مرستې نورې هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچېرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپل کنسولګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل
کنسولګري دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده دلته ورګوره موږ د غټې لارۍ د غلام خان زیرو پاینټ نه اخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. موږ لاره لارۍ بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارۍ په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر که چېرې دلته کنسولګري ولرو نو د کنسولګري کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهای زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. که چېرته افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میږ ګاډي د چیک شي یکایقه د وکتای شي خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارونه مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میږ ته تکلیف دی. باید میږ د جهان په سویه مند میږ انترونیک غوړی گچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میږه چې انفجار مواد مخدر قشب کی هغه د دې قیمت ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داستون زده چې کمی سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه میک بستون ز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزی چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویلې کې بینک نیمیک بستون زاله کې.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
د خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې واردات او صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. یو بېلګه یې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي دا هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوانه ورکول کېږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې یې شاید د رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غلزادي رادیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سره کې لسمه سروان خاور.
د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریا بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کیدو او شلو نورو د ټپی کیدو خبر ورکړي. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشټو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلي د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم اورو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشي ادارې مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوي وي او نن سهار پای ته ورسېدې 40 وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. ښاغلی ضیاء وویل دا سیالۍ د 52 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقي د 160 امتیازو ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیازو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبیزاده، علی اقا ابراهیمزاده او حبیب الله اسحاقزی په ترتیب سره لدریمه تر ووم ځایونه خپل کړل. په پایله کې یاد و کسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یا بیش فوټبالرانو له یوې ښوونیزې دورې وروسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل دا ښوونیزه دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې وه نن پای ته ورسېده. د ښاغلي مشهوف په خبره په دې دورې کې د کابل ورزشي کلبونو 30 کسانو ګډون کړی و چې 20 لوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیګ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیګ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو ته چې کلپونه یې د آسیا د اتلولۍ په لیګ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا اتلولۍ لیګ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمې روغتیایي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. دا سیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم دوهنیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړل ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 122 پیښې ثبت شوې دي چې له دې 8 تنه خبریالان وژل شوي او همدارول 4 د رسنیو نور کارکوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی؟ د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي تر شا څه کیدی شي او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي د دوی مسؤلیت څه دی دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کړم غواړم خلواتګر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه سلامات اوسې مهرباني
څه معلومه پوښتنه ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی
ډېر لاملونه لري یو په خپله دا ناامني مسله چې په افغانستان کې ډېر سخته دا هم اغېزه لري بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشانې نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړي توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف څه دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي قضیز قضایا صدت دوی عدلی او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي
خلواتګر صاحب یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مسؤلان دي که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي یا هم پولي خبریالانو او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبریالانو لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسوال ورچول شوی دی تر خو حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوستل شوی دی اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخ کېږي په ځانګړي ډول خبریالان
د فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کرنې او د دوی کرنې هغه شیوه سده دا بیخي روښانه مسله ده بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه څه موده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوې وه نو زه فکر کوم چې په دې خاطر موږ همدارنګه نیمې د رسنیو هغه ملاتړ ادارې چې دا د دوی او موږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو له خوا نه کېږي او همدارنګه د داعش له خوا نه داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایه دوی وایي چې دا دوی کړی دي او مسؤلیت نیسي طالبانو کله ردوي او کله مسؤلیت نیسي خو هغه د دوی اعلامیه همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده هم د طالبانو له خوا همدارنګه د داعش له خوا دغه کارونه موږ په هم کېږي
خلواتګر صاحب تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللي واست او طالبانو هم دلته ویل امې خبره کړې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي د دوی کار نه دی او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسولیت نه دی تر خوې دا پښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغه ژبې سره چې دلته نظامی ده او جګړه کوي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې توپیر لري
زه فکر کوم خپل طالبانو سره اړیکه ولیداو د دوی هغه ستراتیژي سره او د دوی هغه پر دې د رسنیو په اړه چې دوی په خپل بیان وکړي زه فکر کوم دوی په ظاهره پنه اعلامیه نشرۍ همدارنګه دا سیاسي دفتر او دوی وایي چې دا کرنې همدارنګه د خبریالانو هغه داسې وژنه څه د دوی کار نه ده خو بل مسله دا ده چې یو خو طالبانو یو ګروپ په خپله نه دي بل د نظامي او سیاسي دفترونو همدارنګه ستراتیژي کار کړی دي دوی وایي چې دفتر وایي چې دا د دوی کار نه ده خو بیا هم وایي چې دغه ازادي د رسنۍ ازادي چې دوی کله چې دوی قوانین اوسنی قوانین نه توپیر باید ولری. دوی وایي چې دا اسلامی بیان ازادي اسلامی مسله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره باندې بیا وایي چې دا مونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنې مونږ کار نه ده، تاوتریخوالی مونږ کار نه ده. خو بیا په دلته په افغانستان کې په جګړه کې همدارنګه په دغه د دوی نظامی ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولای چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې تا ښایي چې طالبان همغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی راغلی.
یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤلانو ته هم ډیری هغه قضیې چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده، عوام الان ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوا او د عدلي او قضایي همدارنګې تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوا مسئله تا دیر توجه نکیگی. دوی وای چه مون ده کسان نیولی دی و بیاد ده کسان اعترافات دل شای وای ده کسان اعترافات وای سه زه پا ده کار که بوخت وم یا دل سرای و ده کار وکا نو ده سرای سه ده کار وکا نو ده موتر انفجار وکا تا خو اعتراف نده پا یو جرم که زه فکر کوم دولت پدغه مسله کې خلک ته بیا یو یقان فریب ورکي د دوی هغه د کسان چې د دوی پهنه نیول شوي دي دا خو هېڅ معلوم نه ده چې آیا دغه کسان اصلي کسان دي که نه. دغه اعترافات خو بل شی وایي، بیا دوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې هغه تاوتریخوالی څه شوي ده، هغه وژنې څه شوي ده، ځینې کسان په ساحه کې شوي ده. نو تاسو ته خپله وایي قضاوت وکړئ چې کوم خبریال په جګړه کې وژل شوي ده د 2020 کې او په دغه جګړه کې څومره طالبان وژل شوي دي یا څومره کسان چې تاوتریخوالی کړی دي دوی وژل شوي دي. زه فکر کوم دا یو تشه دعا ده. دولت متاسفانه په دغه مسله کې هېڅ پام نه کوي. یو مسله باید مونږ اقرار وکړو، هغه دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه دوسیې په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوې نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده خو څېړنې بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه.
خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي چې شاید په راتلونکي کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یوه لویه تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دې ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه باتجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو هغه بنسټګران هم وه دوی اوس زی خارج ده. دوی د ځان سره هغه تجربه هم یا وړي خارج ته. دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده ازادي بیان ته، همدارنګه ازادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي، زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی په خپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېزه ولري. دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالان ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي چې د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسوو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمېدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی وه دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنۍ بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر صاحب، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په زغم وي او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کولو او احساساتي کېدلو پایلې څه وي؟
انسان د کنه ماتم ډېر زیاته غوسه را لورته مې ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
هر ستونزه باید په غوسه حل شي. ښه ستونزه پیدا شوې، ستونزه څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کېږي چې دوی څوک په خنجر وایي، قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغاني ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساساتي کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چېرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګولولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي شعوري یا غیر شعوري څه چې پدې تر شو یا څه چې لیدلې دي خپل هغه بیرته د نور ماشومان په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
به زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیات کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي د انتخابونکو ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د پوښتنه کې څه ورته وویل او پایلې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسي او دغه یو کړه کنه چې ته صد اسمان نه راخته شوی خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه ماتم ډېره زیاته غوسه ورته مې ویلې تاسو خپل هم په واسطه باندې راغلی دلته نو ځکه د نورو حکم خوره په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې بس زم ته همدغسې لاړم بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولي آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي جنګ راځي او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چېرته د کنځاف مقابل کې زه کنځاف وکړم نو هغه مجبوریږي مثلا لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهم نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخکېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې وو که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري همدردي او صله رحمي ونه لري ژوند هیڅکله نه شي کولای. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه. زه ولې د یو انسان زړه بات کوم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې ما نه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوئ شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي علت څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي. دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي چې ماشومان ته دوه کلن نه ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې ششماته کې او کلار سي مخته وبو ورشندل.
یو خبره چیږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په حاشیه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې هم رابطې نشته، چیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي، غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، ډېری ښوونځیو هم نه زده، دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سه یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سه؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهمه چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده، وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلار چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانه برکت سي او بلوهي، دوی په واسه دیتې سي، یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی، او څوک خبر دی ک سترګې وځي وره به پسترګه چاپ 5000 روانی جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ما سترګې تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، وای دی وای خلک. او بل زه خو دی یو چا ته غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
Thank you. په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی. I'm not a stranger.